یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع په دوه کې د افغانستان د سول لپاره رواني هڅې دي. مخکې له دې چې بشپړ موضوعات در وپیژنم، په موقعې د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان چارواکي هلمند کې د ولوړ پوری طالب قمندان د وجلو ادعا کوي. ترکیه کې د زورور زلزلې د وجل شو شمیر شپږ ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال وژلی دی. 215 میوان قلی اردو په خبر پاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال وژل شوی. څو ورځې وړاندې هم دفاع وزارت هلمند کې د وجکپوړي طالب قمندان د وژلو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قلی اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمالی وایي چې څلور طالبان د جمعې په ورځ د نوابات اندرابي په کلي کې چې د خان آباد مربوط سیمه ده د ماین چاودنې پر مهال وژل شول او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زره کسان پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې غصه څرګنده کړه. په فرانسه کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون جمعه د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته یې خبر ورکړ چې پکې یو بریدګر درې تنه د چړې په ضربو وژلي وو. ماکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلې. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجا سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډېر نور یې ټپیان کړل. د زلزلې له کبله یو شمیر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډېره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هېواد درېیمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګۍ بلل شوی چې څپې یې ان په استانبول او یونان کې حس شوي. امریکا د دې زلزلې اندازه و درجې ښودلې خو ترکیې د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا یې هم خطرناکې زلزلې تجربه کړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 190 پیښې رامنځته شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي.
درنو دوستانو یو ار بیا مو خبرونه ته هرکلی کو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات اوریدلی شي. پا په دوه کې د افغانستان د سول لپاره روانې خبرې اترې له بنبست سره مخ کاری. اوس د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د بنبست د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې غږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. د کندهار والی حیات الله حیات وای د دې ولایت پر غنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتی ولسوالۍ کې تیر اونۍ جګړې سخت شوې.
ساحه بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
دا کندهار د والی حیات الله حیات بشپړه مرکه هم په دې خبرونه کې خبرو. دا په باورې چې د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو خاري ژوند له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. تفصیلی ریپورت پیلرو که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم د دې یو ساعت په دوهم نمایي کې خبرېږي. دوستانو یو اربیا مو هر کله کو د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې و با خبره سرچینه وایي د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د پټپا ولاړ حالت د پای تر سول لپاره هڅي او منځګړی توپ کوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یاد شي. ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوی نن د طالبانو او دولت د مرکزي ټیم د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل شي. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا جانې نور تفصیل لته سوارو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا کې یو په خبره سرچینه د افغان دولت د مرکزی پلاوی او طالبانو د تماس جوړو ترمنځ وایي چې دا خبرې به بیرته د دوی د پټه په درېدلې خبرې به بیرته پیل سي او دا هم وایي چې د دوی خبرې دا مهال په بنبست کې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیرته پیل لپاره به قطر، جرمني، ناروې، اندونیزیا، ازبکستان منځګړی توب وکړي. دغه سرچینه دا هم وایي چې ټاکل سوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. خو افغان دولت د مرکزی پلاوی غړي حبیبه سرابی بیا ازادي راډیو ته لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي درېدلې. همدارنګ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی څو غړو چې په خبره د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته راغلي دي د دوی په نه موجودیت کې هم د دواړو خواو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنځ جلسې سوي دي.
د دوی د نشتون په جریان کې څو ځلې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او د تماس ډلې مجلسونه دایر شوي دي. تر اوسه پورې ډېر پرمختګ پکې نشته. هڅه کیږي چې دواړه خواوې په یو نوې ژبه چې نتیجې ته ورسیږي دا مجلسونه پرمخ بوزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر او معلومات هم ولرو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ان صاحب، د دغه دواړو د تماس ډلو ترمنځ ځکه خبرې په ټپه درېدلې حالت ته رسیدلې چې د طرزالعمل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په طرزالعمل کې په دوو مواردو باندې اختلافات رامنځته شول. هغه اختلافات د حنفي فقه او جعفري فقه له مخې د بین الافغاني مذاکرات په لار کې د مسایلو حل. همدارنګ طالبانو او افغان دولت ترمنځ کومې خبرې کیږي په دې باندې ټینګار طالبانو کاوه چې باید د دوی د مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه کوم توافق وسه د هغې له مخې وي چې په دې اړه اختلافات لا هم شته.
ډیره زیاته مننه فیروزا عزیزی ول کابل نه چی د دوهی د روانو خبرو اترو په اړه د ځینو سرچینو په استناد ورسته حال را سره شریکو. د سولې د شورا پوخنې مرستيال عبدالحکیم مجاهد یو لاغ کسانو دی چې لوګدي مودي راهسي د سولې په هڅو کې یعنی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خکیل دی او په دې برخه کې په پرلپسې توګه کار کړی دی. د همدا اوس را سره د ټلیفون په تماس کې دی له کابل نه مننه ترې کوو. مجاهد صاحب، د دوهی د تسهیلون کې رول پاړه څور از مخ کې خبري وشوي، وستې څو نور هیوادونو د منځګړیتوب خبرم کیږي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنز دغه خبرو ته یو په اصطلاح یو فشار ورکی چې بیرته چټک شي او پایل شي. فکر کوي چې د دواړو لورو ترمنز اوله منځګړی ته اړتیا و او دا اوس چې د منځګړیتوب کمی خبري کیږي دا به مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان څنګه تر زما په خدمت باندې د فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په اثبات باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصله ته مجازات لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په حاله په ظاهر باندې بنبست وتول کیږي او ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم، کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد یې لکه قطر د افنچاري رول ادا کوي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کوي، یو نقطې ته راورسي ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي. او لدین هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو د لپاره یې ځانونه آماده کړي دي، لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر په حاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیونو کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري، زه باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پوری چې کوم واضحه پرمختګونه کې د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي، خای دې سولې دې خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خواغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فل حاله اختلاف همدې کې ده، مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوندې 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره دا ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، د حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضحه توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندې طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې به رامنځته کیږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارځي لاغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندې وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو. او د انصار کوشش وکوه. هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوی ول دی په واروار باندې وای چې هغه تجربه دوباره نه تکرارو. وخت چې دی په واروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو، نو بنا ان ټول سیاسي جهاتونه په ډیر حوصله باندې او په ډیر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسائل د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دیني مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافعو ته وګوري، اسلامي منافعو ته وګوري، کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې دواړه لوري په داسې حال کې چې په قطر کې خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی، دغه اوس څو شېبو کې موږ یو رپورټ خپرو، کندهار ته نږدې د ارغنداب په ولسوالۍ کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، د افغانستان په شمال ولایتونو کې، په بدخشان کې، په کندوز کې پراخې جګړې پیل شوې دي. طالبان په څرګنده د کمې جګړې اعلان نه دی کړی، خو له خبرونو او رپورټونو معلومیږي چې په ولسوالیو، مرکزونو او ښارونو باندې فشار زیات کړی دی. دی وربن یو غوښتنه ډیره عامه ده، خلک هم کوي، دولت هم کوي، بهرنۍ ټولنې هم کوي. تاسو څومره هیله لرئ چې د خبرو په ابتدا کې به بالاخره افغانان دغه وربن څښتنان شي، دا چې وروسته دوی بیا څنګه سره سلا کیږي هغه به وروسته کیږي، خو د یو وربن لپاره هیله شته دی؟ آیا طالبان به دا وربن په ابتدا کې بالاخره ومني؟
بالکل، طالبان او پوروار باندې ویلي دي چې کله مذاکرات پیل کیږي د اوربن مسله لټول نه مهمه مسله ده چې هغه به بحث کیږي. موجوده جګړې په افغانستان کې هیڅوک هم نه فائدوي، دغه د عامو د ملکي تلفاتو مسله چې داغه دي هم د افغانانو باندې ډېره ثقیله ده، هم په بین الملل ټولنه باندې ثقیله ده. خو دغه نقطې ته باید ډېر ژر ورسیږو. دي که طالبان په افغانستان کې اوربن منی دي، هغو په مقابل کې طالبانو ته کوم امتیاز ورته ورکړ کیږي؟ زما په عقیده باندې چې فی الحال دوی دا خبره مطرح کوي چې زموږ مبنا د مذاکراتو دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه وي، که دغه د افغانستان دولت سره ومني مقابل کې طالبان باید یو مستقل اوربن ومني، یو پیشرفت رامنځته کیدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو مجاهد صاحب. دوستانو، عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانی مرستیال و چې په دوحه کې د روانو خبرو اترو په دې برخه کې د شتو ننګونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري پی یو استودیو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته کوکی. اوس هم دیو نادر له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ایتالیا بل افغانستان سره 2020 کال جنوا کانفرنس کې خپل مالی ژمنې نوې کړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي رډو ته ویلي افغانستان کې د ایتالیا نوې ګمارل شوی سفیر ویتوریا سندالی د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال سره لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. ښاغلی مسجدی زیاتوي چې ایتالیا به خپل تازه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرفوي. د دب خبره د ایتالیا سفیر د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم ویلي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور او کرنې برخې پراختیا، د ښځو اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د کابل بازارونو کې د لرګیو لوړې بیې لنډمهاله ګڼي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي هر کال د ژمي پر رسیدو سره او د خلکو لخوا د لوړې تقاضا له امله په بازارونو کې د لرګیو بیې یو څه لوړیږي، خو په لنډه موده کې بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. ښاغلی دبیر وایي اوس مهال د کابل بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 2000 افغانیو څخه تر 2500 پورته شوې ده، خو د کابل یو شمیر خاریان وایي چې دا ورځې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي ټینګار ټینګار کوي چې قیمتونه کم لوړ شوي، پولی خلاص دي او بازارونه د لرګیو هیڅ ډول کمښت سره نه دی مخ. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه هتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زره دیرش افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
دیوان ادروچی اقتصادي خبرونه در واپرول. د افغانستان په اړه وړاندې اوري چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. د کندهار له والی حیات الله حیات سره په وروستیو کې د کندهار ښار ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو باندې مرکه لرو. همدارنګه د اکتوبر یو دیرشمه د ښارونو نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د وروستي اوربند ټینګښت او پیاوړي کول لپاره په جنوا کې خبرې پیلېږي. عصمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالت
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په تیروتنې سرمو هغه ریپورت چې باید خپور کړی وای خپور نه کړلی شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په درې ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغیز لري. عصمت ساروان پرې ریپورت لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیز په منځنۍ برخه کې دي، احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلی وو، خو اوس په نظر پښتنو کې شاته ښکاری. د وروسته په مینوسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینوسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. د اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا ویروس مسئله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,000 تنه مړه کړي دي. د په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پښتنې شي چې بایدن تر ټرمپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار والی حیات الله حیات وی د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتی ولسوالۍ کې تیرونی جګړې سختې شوې. لوالی حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پښتنه ځینې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات به نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکو ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغوی ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وشتل شي او یا هم د توپچی نه دو غواړي ځان وسات همدا علت چې د منګ عملیات ډیر بتی دي ورو دي او علت همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده د رود خواته د ښار خواته د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي ان شاء الله ورو ورو به د ساحه پاکي مطابق د پلان
تاسو د عملیاتو خبره وکړه په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي جګړه روانه ده د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمزای کې حاصلات دي مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځولو تلېواله نه یو من کولای شو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې د دوه خاطر باندې ته جګړه ودرو تر څو د خپل حاصلات لاسته راوړي او به د غیزه نه روځي خو داسې کم شی موږ ته نه درغلی زه د تاسو طریقې غا کوم د ارغنداب خلکو که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دوه حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي د ولسوال سره امنی قمندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمالی چې دو سره مرسته وکړو
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره سوې
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده تر اوسه پورې 15 اتیا کورنۍ په نښه شوي دي کېدای شي دا نور هم ډېرې وي دا پروسه روانه ده پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سر ته ورسېدله د هغې نه وروسته چې څه کومک دغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دي
تر اوسه خو موږ 15 اتیا کورنۍ تثبیت کړي خو کېدای شي دا زیاتې وي د سلو نه هم زیاتې وي
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه و سوال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځای کې شاولي کوټ په جنگ سره اخته متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې لخوا نه دوه شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه چې زه فکر کوم دوه مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړې وه یو دم د داخل نه راپورته شو
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې اوضې ډېرې برخې سقوط شوې خلک وایي یو ځل بیا ممکن همهغه کیسه تکرار شي
من د اتمې او دیارلسمې حوضې خواته کمربند لرو زه هغه تفصیلي نشم درکولی ولې ښار خوندي ده د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خوندي دي او انشاءالله دښمن چې هماغه ځای کې ننوتی ده هغلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کېږي
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړې فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي
زه ډاډه یم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دو په مقابل کې جنګیږي انشاءالله هېڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کېږي او په هر ځای کې به شکست خوري
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د کندهار د والی حیات الله حیات سره مو د ازادۍ راډیو د خبريال مرکه اوریده د په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږیده کندهار ښار ته په نږدې پرتی دی ولسوالۍ کې تیر اونۍ جګړې سخت شوې او طالبانو پرې بریدونه پیل کړل د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده په دې ورځ مو یو ځانګړی ریپورت درلود او نیت مو چې خبرې کو خو له بده مرغه د وخت د کمی له کبله یې په دې خبرونه کې نشو خبرولی البته ژمنه درکو چې زموږ په نورو خبرونو کې به یې واوري په افغانستان کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله همداراز د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو ښارونو ته مخه کړې دي او دا مهال په ښارونو باندې د خلکو فشار زیات دی په ښارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او سهولتونه په کې کم دي په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې ریپورت مهروي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
با الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو ترشن آسمان لندی پروگرام کی نن پا دی خبری کی گی چی پا کابل خار کی لجرمون و فساد سره د مبارزی حل زلی تر کم حد مختتلی او چمره بریالی دی په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون کولای شئ او تاسو ورته دا ویلای شئ چې تاسو په خپل د خارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لري د خبرونه د افغانستان په وخت باندې ل دوو نه تر درې بجو د ماسپخین مهیر و اوس هم دولسمې بجې شوې اسد الله لودین په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي
په افغانستان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستيال وژلې دی دوی وایي چې مولا امان الله له اتو نور طالبانو سره د ناوي ولسوالۍ په خسرو آباد سیمه کې پرون هوایی بریټ کې وژل شو بل ورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماين وژلې چې دوی خپل جوړ کړی وو لسګونه زره کسانو پرون په افغانستان پاکستان بنگلاديش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهره وکړې دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خبرولو له حق د فرانسې د دفاع په خبرګون کې راوتلی وو په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي دغه زلزلې د ترکیه په اجاسه واهلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لکتر لګښپګ وست کسانو وژل او له اتو سو ډیر نورې ټپيان کړل د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې لدې سره د جمعې تر ورځې په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ داخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات دي خلک په بریکړه وکړي چې حاکم ګوند دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل هغه ریپورتونه مطالبه او خبرونه نشیمو په دې خبرونه کې اوریدل تاسو کولای شئ چې هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ زموږ په ویب پاڼه کې تاسو ریپورتونه خبرونه له متنونو عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ اوس هم د خبری مطالبو برخه د دې ساعت لپاره پای ته رسو 19 پروګرام تر ازو د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي دا د نشه یي موادو سره د مبارزې په مسایلو باندې راڅرخي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني زاود النافي همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
په غور ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشه یي مواد وسوځول شول له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 0 کیلوګرامه تریاک 25 کیلوګرامه چارس څه د پاسه 300 لیټر شراب نږدې 2 کیلوګرامه هیروین او څه د پاسه 1 کیلوګرام خیخاس وسوځول دا د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی ازادي رادیو ته وویل د دې موادو د قاچاق په تور نه حاصل بیخ کسان تر نیولو وروسته عدلی او قضایي ادارو ته معرفي شوې دي پننګرهار ولایت کې زرګونه نشي ګولې نیول شوې دي له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رېټوول له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3100 اتا بیا ګولې ونیولې دا ګولې په یو موټر کې کابل ته قاچاق کیدلې په یو بل پیخه کې له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې شپږ دېرش کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کېدل. د دې دوو پیښو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د دېرش کیلوګرامه نشې موادو په تور درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل یې یو ویشت کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه پیښه کې پولیسو دوه کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چې غوښتل یې یوولس کیلوګرامه ښیښه او درې کیلوګرامه هیروین په یو بس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په پروان ولایت کې د نږدې شلو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پروان ولایت په خبرپاڼه کې راغلي چې پولیسو نولس کیلوګرامه چارس هغه مهال ونیول چې د ولایت له مرکز څخه یې جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هو تکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي مواد او د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرده باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداره باشه.
په یو بل راپور که بده همو آورو چی ده کابر ساقی خانیه ده معتادین و مجرمین پا مرکزو ناوشتی دی.
ما په خپل موټر باندې ولز بجی د موټل نارغلم د واده نه د زونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه موي.
د کار او ټولنیزو چارو لمین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجې او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لپاره د نشي مواد په قاچاقو پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشې موادو څلوېښت قضیې عدلیه او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو څېړنې ښیي چې سخ کال یوازې په میزان میاست کې شپاړس تنه په داسې حال کې نیول سوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیڅ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتي څارنه به د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي.
نشه یي مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمي له 12 کیلوګرام نشه یي ګولۍ سره نیولې چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچاق کولې. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشه یي موادو کاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولې دي.
شروع
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د احمد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 30 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 30 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشه یي مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې چاته ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشه یي موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشه یي موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشه یي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسې په دې جامو کې نه سئ ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپین غر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کوم هغه سړی چې په هر جرم جرایم کیسه په دغه بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تش پتیریږي چې هر جرم کې که سړی مرکی کا ورکه خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټل نه راغلم. د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي د نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنی کمول ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی پټولنه کې د احتیاط د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیری ځوانان دی یو ګردمایي لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تمباکو او قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅې دلته زی ورسته قدم په قدم په هغه بل ساقی خانه تزي او په مواد مخدر متدیر.
طبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اورو.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس ته محتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال معتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوي دي. څرنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوی دی، په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یوه سترګه کتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي هوساینه، دا ټول په یوه سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسې د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیون کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کی. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغوی بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري دا او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانو لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته موږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنه ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت یوازې دی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ لیدای په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوه مرکزونو موجودیت چې د حرفوي زده کړې ورکی دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتونو کې مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وتوي شي. د معتادینو د استخدام د صحتیابی کېدو د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افراد او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروئ، یا به پالیسي جوړوئ د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوئ، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکټرانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 12.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلې. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډېر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان امباغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدروی نشي کېدی. ډیری علاقه لري دا کار سره چیز دی کې دغه لوی پنګاون او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي، نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښام پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خيږي نور معتاد نه دی، دا هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، دا هغه په مقابل کې خرابیا نه کوي، هغه توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو معتاد. څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرې دی. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. دغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متاد سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي، نو دغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان دي چې منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري. دی جوړ سوی دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ دا څه شی چې قانون اساسي وي، دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي، چې یو جوړ شوی صحت یاب شوی موتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوورې دونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره ورختا یې؟
نه 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 یې ورختا قومندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجۍ مو ګوره.
وی ګوره، خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
ښه، بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوې؟ ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولو؟ ما
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان می دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډیره خبرې م کوه.
جمعه گل لالا خدای دې راولا.
خدای مې دې خضر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خې خیرت دې
ژوندې اوسې؟ مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر، پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دا دې کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشی کړم.
ها ها، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو، راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی می نغواری ما چه بد ور سره کړی دی؟
کله چې ته پولیسو ونیولی نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوی نه ورکوو.
ویل ولی نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوی نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوی پورې څه اړه لري؟
څنګه څه اړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوی نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوی به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.